یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 19 ده، چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 10 سره برابره ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځ سره برابره ده، او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. یونامه په یوه ټویټ کې ویلي دي، دا هغه مهم سند دی چې اساسي بشري حقونه او ازادۍ ټاکي، او افغانستان هم لاسلیک کړی چې باید درناوی وکړي. سکل د بشری حقونو نړیوال ورځ د بشری حقونو د نړیوال اعلامیې له 15 کلیز سره برابره ده. ملګری ملتونه پر افغانستان له واکمنو طالبانو بشری حقونو ته په درناوي په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې 14 میاشتو کې د نورو برخو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه ډیر محدود کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې هیوادونه ته له خنډ پرته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکوي. د پریکړه لیک په متن کې راغلي چې د بسپنې ویشلو، اقتصادي سرچینو یا د اړتیا وړ توکو او خدمتونو ته اجازه ورکول کیږي، سو دا مسله یقیني شي چې بشري مرستې په خپل وخت رسیږي، او دا د دې شورا لخوا د کنګل شویو شتمنیو د بندیزونو سرغړونه نه ده. دا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د ادارو او همداراز په بشري چارو کې کیلو د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو ته د اعتبار وړ دی. د پښتو نامتو سندرغاړی میرمن قمرګل وفات شوه. میرمن قمرګل د ناروغۍ له کبله د پرون د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. د قمرګل کورنۍ د هغې مړینه تایید کړې ده. قمرګل چې ویل کېږي له 9 کلنۍ هنر ته مخه کړه، څه باندې 15 سلګونه سندرې ویلي چې د هیواد د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ثبت دي. میرمن قمرګل د کورنیو جګړو له کبله لومړی پاکستان ته او له هغه وروسته کاناډا ته مهاجره شوه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی و چې د ګډ ژوند ثمره یې درې لوڼې او درې زامن دي. سپینې مڼۍ پر روسیه تور لګولی چې ایران ته د حد هوایی مدافع سیستمونه، هلیکوپټرې او د جنگی جټ الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو مرسته کړې. دا د روسیې او ایران ترمنځ د ژورې همکارۍ یو برخه ده چې په ترڅ کې تهران مسکو ته بی پیلوټه یا ډرون الوتکې ورکړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین پر ښارونو په هوایي بریدونو کې له دغو الوتکو کار اخیستی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی پرون د امریکا د استخباراتو ارزونې ته اشاره وکړه چې وایي په بېسارې کچه پوځي او تخنیکي ملاتړ د دواړو هیوادونو اړیکې پر بشپړ پوځي شراکت بدلوي. او د فوټبال د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې نن د ماښام په 9:30 پرتګال له مراکش او د شپې په 11:30 فرانسه له انګلستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې لوبو بریالۍ لوبډلې به په نیم پایلوبه کې سیالي سره کوي. پرون کرویشیا د برازیل په ماتولو سره او ارجنټاین د هالند په ماتولو سره نیم پایلوبې ته ووتل. د ازادۍ راډیو د دې سهران غرمنی خبری مجله په دوام کې راپورونه خبرو. نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. په راپورونو کې به په دې مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو جزئیات درکړو. په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت یو مرکه هم لرو.
په افغانستان کې د 15 میاشتو را په دې خوا بشر حقونه علني نقص کېږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی.
د میرمن قمرګل د وفات په اړه هم یو راپور لرو.
سنگر کے سکتا دل زلیلا
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د پختې د پروسس یوې فابریکې بیا په فعالیت پیل کړی خو د برېښنا ستونزه لري.
چیر بار کې موږ دلته تقریبا 50 مانو چې دولت کولای شو که چیر بار کې موږ دلته 7 کار کوو په جنریټر مازما خپل کارګر اخته کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ترکیه له اوکراین او روسیې سره خبرې کوي څو د اوکراین د غلې صادرات یو ځل بیا پیل شي. په دوهمه نیمایي کې به د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام واوري.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. نن لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر د دې ورځې په مناسبت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مجرمانو لپاره د اعدامونو حکم بند کړي. ولکر ترک پرون په یو خبري غونډه کې وویل د دې ډول حکمونو تطبیق د بشري حقوقو له نړیوالې اعلامیې څخه چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده سرغړونه ده. ترک په عام محضر کې د درو وهلو د بندېدو غوښتنه هم وکړه. طالبانو د تیرې چهارشنبې په ورځ په فراه ولایت کې د خپلو مشرانو په حضور کې د اعدام لومړنی حکم تطبیق کړ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي ماموریت وایي په دې هیواد کې د بشري حقونو اوسنی ناوړه وضعیت اقتصادي او بشري ناورین ته لار پرانیسي. یونامانند د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې لیکلي، اوس مهال د افغانانو بنسټیز بشري حقونه او آزادي خرابه شوي او اوسنی واکمن چارواکي باید د دې ځواب او حساب ورکړي. یونامه زیاته کړې، طالبانو د لاریون کوونکو د ځپلو او د رسنیو د آزادۍ د محدودولو له لارې په داسې ډول چې خبریالان لاریون کوونکي او مدني فعالان یې نیولي او داسې محدودیتونه یې وضع کړي چې عام خلک او رسنۍ یې اغېزمنې کړي، د خپل ځان پر وړاندې مخالفتونه محدود کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولۍ همدا ډول له محاکمې پرته د وژنو، شکنجي او ناوړه چلند قضیو ته هم اشاره کړې او زیاتوي دوی د واکمنو چارواکو لخوا په خپل سرنیونې او توقیفونه هم مستند کړي دي. په دې اعلامیه کې په کابل کې د یوناما د مشرې روزا اوتان بایواله قوله پر طالبانو غږ شوی چې د افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په بنسټیزو حقونو محدودیت پای ته ورسوي. یوناما له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې ته چې افغانستان 4 کال وړاندې مثبت رایه ورکړې غاړه کیږدي او د انساني کرامت او بشري حقونو لاړخه اوسنی ناورین ته د پای ټکی کیږدي. یوناما داسې مال دا غوښتنه کوي چې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لخوا په پراخې سرغړونې تورن دی. له طالبانو مو د یوناما د غوښتنو او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو په اړه وپوښتل خو وایاندې ځواب رانه کړ، مګر وړاندې ویلي په افغانستان کې ټولو افغانانو ته په شرعي چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، نجونې او ښځې له کار کولو، سیاسي او ټولنیز فعالیته ګرځولي او تر خوا یې د هغوی په سفر محدودیت لګولی، مخ پټولو اجباري کړي، سرپټو لوبغالو، تفریحي پارکونو او خالي حمامونو ته یې هم د نجونو او ښځو ورتګ منع اعلان کړی دی. هغه بندیزونه چې د بخښنې نړیوال سازمان هم ورته اشاره کوي او وایي د بشري حقونو نړیواله ورځ داسې مهال راځي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو سرغړونې دوام لري. د سازمان نن سهار په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي باید ولیدل شي چې په دوامداره توګه د دې سرغړونو دوام خلک څنګه له کړاوونو سره مخ کړي دي. هاخوا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل پیغام کې ویلي نړۍ د بشري حقونو پر وړاندې له بېساري او متقابلو ننګونو سره مخ ده.
لوږه او بېوزلي مخ په ډېرېدو ده. د سلګونو میلیونو خلکو اقتصادي او ټولنیز حقونه له خطر سره مخ شوي دي. مدني فضا د تنګېدو په حال کې ده. د رسنیو ازادي او د خبریالانو خوندیتوب تقریبا د نړۍ په هر برخه کې له خطرناک رکود سره مخامخ دی. پر بنسټونو باور له منځه تللی، په ځانګړي توګه د ځوانانو ترمنځ کورونا او بعد د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالی او نژاد پالنه د زغم نشتوالی او تبعیض په پراخه کچه ډېر شوی دی.
انتونیو ګوترش پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې دې ستونزمن وخت کې د ټولو بشري، مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقونو ته خپله ژمنتیا بیا تازه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د ټولو انسانانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی او د هغو تر څنګ د درېدو ډاډ ورکړی چې انساني حقونه یې تر پښو لاندې کیږي.
و موریدل چې نن د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او په دې تړاو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې درناوی وکړي. خو په افغانستان کې قانون مسله څومره خوندي ده؟ امید زهیرمل په کاناډا کې د افغانستان له پخواني سفیر او د ښځو د حقونو له فعال شینکی کړوخیل سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې اوس مهال بشري حقونه څومره خوندي دي.
زما پان باندې په افغانستان کې د 15 میاشتو را په دې خوا بشر حقونه په یو نوم په بل نوم باندې علني نقص کیږي. بشري وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. متاسفانه دغه ټول د بشر د حقونو نقص د اسلام او د شریعت په نوم باندې کیږي. ولس خپل ارزښت له لاسه ورکړی او د ولس حقونو ته هیڅ نوع درناوی نشته او دا واقعا د اندېښنې وړ دی.
طالبان ادعا کوي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ټولو افغانانو ته حقونه ورکړي دي. یقینا همداسې ده.
متاسفانه دوی نه پوهېږم چې د کوم شریعت نه خبرې کوي. دوی باید هر څه چې باید دوی په لیکله بڼه باندې ولري تر څو پورې ولس پوه سي چې په کوم شریعت کې د بشر حقونه په څه رقم تعریف شوي. ځکه چې دوی د هر شخص سره دوی په خپل زړه او په خپله خوښه باندې بشریت تعریفوي او پلي کوي. نو متاسفانه کومه ادعا چې دوی کوي دا درسته نه ده. په افغانستان کې د افغانستان میرمنې له هر نوع انساني او اسلامي او شرعي حق څخه محرومې دي او متاسفانه په نوم د شریعت او د شریعت عنوان لاندې دوی محرومه کړې دي. تعلیم حق نه لري، د کار حق نه لري، د ګرځېدلو حق نه لري، د خبرو حق نه لري، د وړاندې د اعتراضاتو حق نه لري، د یو حرکت جوړولو حق نه لري او همدارنګه نارینه. زه فکر نه کوم چې دا واقعي هغه شریعت چې موږ ورڅخه تعریف لرو.
تاسو د افغانستان د پارلمان غړي هم پاتې شوي یاستئ. تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مخکینی حکومت د بشري حقونو د تامین په برخه کې بیلابیل کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي او مجبور دی چې ورته احترام وکړي. که چیرته هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه یې د بشري حقونو د تامین په برخه کې لري ونه منل شي، افغانستان د منځوي کېدو د کمې درجې په لور روان دی.
متاسفانه طالبان هیڅ شتم درناوی نه لري. هغه کوم قوانین هم جوړ شوي وو چې د هغوی اولینه منبع همدغه اسلام او شریعت و، هغه هم نن ټول لغوه کړي او تاسو لیدلی چې هر وزیر وایي چې دا ظالمانه او د غیر اسلامي قوانین. زه نه پوهېږم چې دا دوی عادلانه قوانین کوم قوانین دي. هیڅ شی دوی په لیکله بڼه نه لري، هیڅ قانون ساز معلوم نه ده، هیڅ مرجع معلومه نه ده، هیڅ میکانیزم معلومه نه ده. همدې لپاره د اندېښنې وړ دی. تاسو وکتل چې بل ورځ یو څو یو تن قصاص واقعن دغه د قصاص ټول هغه شرایط چې باید وایي هغه دوی واقعن مراد کړي دي. ایا ضرور ده چې په مزار عام کې یو افغانان څومره له یو بد حالت نه تیریږي؟ نور م رواني کې په ضرور نور تکلیفو باندې اخته کې او بسته کابینه او روانې دي د انسان وژنو. ایا هغه پسه هغه تماشا لري چې باید ولس پر راټول سي او یو نفر څنګه په آزاد کېږي، په تکلیف کېږي او په څه رقم وژل کېږي؟
په ټوله کې د طالبانو یو غوښتنه نړیوالې ټولنې دا هم ده چې دوی ته رسمیت ورکړي او اوسنی رژیم یې مشروع اعلان کړي. تر خوای بیا داسې کړنې کوي چې هغه د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړي ډول د بشري حقونو د لاسلیک شویو کنوانسیونونو سره په ټکر کې دي. دا تناقضات کولای شي طالبان یوې پایلې ته ورسي او د افغانانو په ګټه واوسي.
څه فکر کوم چې طالبان فکر کوي چې دوی هر څومره افراطي عمل وکړي په دې باندې به ولس وډار شي او دوی په مقابل کې دوی له یو کیش نه څه ډېره ویره لري. دی د ولس قیام دی او یا د ولس راپاڅېدل دوی په وړاندې دوی په خلاف باندې. نو په دې خاطر دوی دا رقم علني تشدد نه کار اخلي تر څو پر یو ویره د خلکو منځ کې پیدا شي او جرأت ونه کړي. او دوم داسې فکر کوم چې په هر استخباراتي کړي ته دوی ته دا مشوره ورکړي چې تاسو دا رقم افراطي شکل باندې برخورد وکړي، دنیا به دې ته مجبوره سي چې نو تاسو سره د یو معاملې په اصله یو سر ونیسي تاسو تر منځ او تاسو په رسمیت وپېژندل شي. زه فکر کوم چې خپل ولس په دا رقم یارول یا زورول یا تنگول د هیڅ معقوله لار نه ده. نو د یو ښه منل شوی حکومتداری ده. نو دوی باید خلکو خدمت وکړي.
په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر د ښځو د حقونو فعاله شینکی کړوخیل و چې له ازادۍ راډیو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې کولې.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
له آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هیواد نامتو سندرغاړی میرمن قمرګل پرون وفات شوه. د قمرګلې د کورنۍ غړو د هغې مړینه تایید کړې او ویلي دي چې پرون یې د کاناډا د تورنټو ښار په یو روغتون کې سا ورکړه. قمرګلی وکلنی نه هنر ته مخه کړې وه. نوریاس نوری د قمرګلی د هنري سفر سوابقو ته کتنه کړې.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمرګل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنتو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. د طلایي آواز لرونکې میرمن قمرګل د ننګرهار ولایت د کوس کونړ د خیوې ولسوالۍ په شګې کلي کې د نړۍ ته سترګې غړولې او په اووه کلنۍ یې په سندرو ویلو پیل وکړ. قمرګله ډېر ژر له خپل کلي ولسوالۍ او ولایت څخه د افغانستان د هنري آسمان د ستورو په ډله کې د یوه طلایي ستوري په شان وځلېده. په ما مینه سترګې د سرې دي، نن دې ډېر ژړلې دي نه. دا د میرمن قمرګلې لومړنۍ سندره وه چې د راډیو افغانستان د څپو له لارې د خلکو په زړونو کېناسته. میرمن قمرګلې په خپل هنري ژوند کې د وخت د حاکمانو لخوا ډېر مډالونه او جایزې ترلاسه کړي دي. د میرمن قمرګلې دا سندره هم هغه وخت چې په افغانستان کې د جګړو اور بلو د خلکو په زړونو کې ډېره کېناسته. د میرمن قمرګل وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبل لقب دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا ورکړل شوی دی. میرمن قمرګل د موسیقۍ د هنر په شاوخوا پنځو لسیزو مزل کې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. قمرګل په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی چې د ګډ ژوند ثمرې درې لوڼې او درې زامن دي.
قمرګلې هنري ژوند ته کتنه و چې د ازادۍ راډیو په دې خبرونه کې مو واورېده.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هڅه روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو له لارې خنډونه لرې شي. د ترکیې ولسمشر په دې اړه سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره خبرې کوي. اوکراین وایي له مخکېنۍ موافقې سره سره په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو په کافي اندازه غله نشي صادرولی. په دې بندرونو کې له یوې میاشتې راهیسې په غلو بار بیړۍ منتظرې ولاړې دي. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه وویل د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادرولو لپاره سبا یک شنبه د روسیه او اوکراین له مشرانو سره خبرې کوي. په دې اړه د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب موافقه شوې وه او وروسته له دې چې په نومبر کې موده پوره شوه د نورو څلورو میاشتو لپاره تمدید شوه. اوکراین او روسیه په بیلابیلو دلایلو د دې موافقې د بشپړ نه اجرا کېدو له کبله شکایتونه کړي دي. د موافقې له مخې د اوکراین پر غلو بار بیړۍ به په تور سمندرګي کې له ټاکل شویو خوندي لارو تیریږي او د استانبول په بندر کې به د نړیوالو څارونکو له لوري پلټل کیږي. په استانبول کې پر دغه پروګرام د څارنې مرکز د پنځشنبه په ورځ وویل تر اوسه پورې د اوکراین نږدې 14 میلیون ټنه غله او خوراکي مواد له دې لارې صادر شوي، خو دا هم تاییدوي چې د موافقې په تطبیق کې د ځنډ د پیښېدو له کبله هومره غله نه ده صادره شوې چې دوی غوښتل. د دغه مرکز په وینا اوس د استانبول په بندر کې 4 اتیا بیړۍ منتظرې دي او ځینې خو له یوې میاشتې راهیسې انتظار ولاړې دي. د اوکراین خبری آژانسونو هم د خپل هیواد د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په قول ویلي چې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د روسیې د ځنډ له کبله حاضر دمه اوکراین یوازې د هغه څه چې په تور سمندرګي کې له خپلو بندرونو څخه صادرولی شي نیمایي صادروي. له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي له یوې نارویژۍ رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د اوکراین جګړه به له کنټروله ووزي او هغه به د ناټو او روسیې ترمنځ پر یوې جګړې واوړي. یان ستولتنبرګ همداراز وویل امکان شته چې د اوکراین جنگ د روسیه او ناټو ترمنځ پر یوې بشپړې جګړې بدل شي، خو دوی هره ورځ هڅه کوي چې داسې ونه شي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کندهار کې د پختې د پروسس یوې فابریکې په فعالیت پیل وکړ، خو مسؤلان او کارکوونکي د برېښنا له کمښت نه شکایت کوي. پر دې فابریکه شاوخوا 55 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې په 8 ساعتونو کې به 2 ټنه پنبه پروسس کوي. په عین حال کې د کندهار د صنعت او معدنو خونه وایي که منظمه برېښنا ولري د تولیداتو کچه به لوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مال په کندهار کې له 2500 فابریکو څخه 130 د برېښنا او نورو ستونزو له کبله تړلې دي.
د کندهار په صنعتي پارک کې پر دې نوې فابریکا 55 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې په 8 ساعته کې 2 ټنه پنبه پروسس کوي او 12 ټنه مالوچ، 12 ټنه غوړي، 6 ټنه کنجاره او 2.5 ټنه صابون تولیدوي. د دې فابریکې مسؤل حاجی حبیب الله وایي په دې کارخونه کې 45 کسانو ته په مستقیم او 90 کسانو ته په غیر مستقیمه توګه د کار کولو زمینه برابره شوې.
تقریبا 45 کسو پورې زموږ سره شاوخوا کې کار کوي او تقریبا 90 کس غیر مستقل کار خلک زموږ سره کار کوي او سب مجبور یو بیا موږ جنریټر ته دغه کړی دي. جنریټر مصرف ډیر دی، برق نشته. تقریبا په ګډه ورځ کې 8 ساعته یا 9 ساعته برق راځي، هغه پر شاوخوا ډیره زیاته ده. نو ورته مجبور وو چې مثلا د وطن دي چې ساعت نو برابر سیا وو. تقریبا دا خبر موږ خلک پر کار وولې شي، صنعت هم فعال شي او خلک هم پر کار وولې شي. نو په دغه مو بس زه ورته شکي او دا پاپریکا مو انشاءالله فعاله کړې ده.
د دې فابریکې دوه کارکوونکي بشیر احمد او شاه محمد وایي خوښ دي چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمينه برابرېږي، خو که د طالبانو حکومت فابریکه لرونکو ته اسانتیاوې زیاتې کړي نو نور پانګوال به هم په فابریکو جوړولو سرمایه گذاری وکړي.
چیرې برکې موږ دلته تقریبا 50 ټنه مالوچ تولید کولای شو. که چیرې برکې موږ دلته 8 ساعته کار کوو په جنریټر ماز ما خپل کارګر اخته کړي نو تقریبا 2 ټنه 10 ټنه موږ کار کوو دولس، او که چیرې برکې تقریبا 10 ټنه پورې موږ دلته کار کولای شو دولس.
دا د ندارو په بچ د لمن سره راځي دلته بیا درده مشنانو چې وځي د جسه پندانه وځي د پندانه سره بیا غوړي وځي او کنجاره جن جوړیږي، داغه سره بیا د صابون هم جن جوړیږي. ډیر خوشاله یم په خپل وطن کې خپل کار کوم چې موږ ته د کار زمينه برابر شي. په خپل وطن کې ډیر سړی خوشاله دي. دا یو مشکل دی چې دا برق نسخه د پارک صنعتي چې برق جوړ شي هر سړی خوشاله شي په خپل وطن کې خپل کار وکړي.
د کندهار په صنعتي پارک کې د پنبدانی فابریکه لرونکي اړ دي چې د فابریکو د فعال ساتلو لپاره د شخصي جنراتورونو په مټ برېښنا برابر کړي. په کندهار کې دا مهال د پنبدانی د پروسس وسلويش فابریکې فعالیت لري چې دغه ولایت د صنعت او معدن خونې د مرستيال اجیار محمد په وینا کې منظمه برېښنا ورکړل سي په ورځني ډول به د تولیداتو کچه 6000 ټنو تل وړ کړي.
پنبدانی واز فابریکې او ویش فابریکې ستاسو تقریبا 1500 کسان چې دی چالانې په 2 ساعت کې د ویسره کار کوي. تقریبا 1500 ټنه دی د ورځې د وړو ظرفیت لري او 6000 ټنه موږ تقریبا مالوچ لرو د ورځې چې وینه د 2 ساعته کارخانې وچلي چې برقي او د برق نشتون له امله د زموږ دغه بیخي کلسلر هم حساب ولاړ دي چې هغه جنریټران چې دي نو جنریټر برق په فابریکې دپاره هېڅ کار نه کوي. دا موږ فقط دغه دپاره دی چې خپل لاس بچلو تقریبا 1500 ټنه بالا اوس کار نس کېدلې په دغه سالات کې.
په کندهار کې دا مهال 250 فابریکې ست چې یوازې 160 فابریکې فعالیت لري او نوري د برېښنا او یو شمیر نور ستوندو له کبله تړلې دي.
له کندهار راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ووري چې اسمت څاروان چمتو کړي.
طالبانو د افغانانو اقتصاد ویجاړ کړ. دا د ډیپلوماټ مجلې د لیکنې سرلیک دی. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی لکه چې طالبان د 2020 په اگست کې وخت ورسیدل د افغانستان اقتصاد چټک ولوید. دا د یو کال وروسته په سلو کې نیوی افغانان په سخته د کور خرچ برابرولی شي او شاوخوا شپږ اتیا سلنه د خوراک په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دې لیکنې چې ماری کلیر ایوانز لیکلی په دوام کې لولو، کله چې تیر کال طالبان واک ته رسیدل د افغانستان اقتصاد خوندنه لرله، خو د دوی له واک ته رسیدو سره نور هم خراب شو. د غالب د معلوماتو له مخې د طالبانو له واک ته رسیدو یو کال وروسته افغانان د کور د خرڅ د برابرولو لپاره تر پخوا لا ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او د خوړو او سرپناه د موندلو لپاره ژوند له کړاوونو ډک شوی دی. غالب په وروستیو کې د افغانستان په اړه د خپل سروې مفصل معلومات خپاره کړل. ایرو ایشیا ریویو خبرونه هم په افغانستان کې پر بشری ناورین لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې د ولسمشر بایدن حکومت د انتقاد غوتنی ول شوې چې په دې خاطر چې د طالبانو حکومت د بشری حقوقو پراخ بنسټه حکومت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې، د هغوی خلاف په اقدام کې له کابل سره مرستې ودرولې، بانکي بندیزونه ور باندې ولګول او د افغانستان شتمنې کنګل کړې. د دې خبرونې پر اساس له بهره پر افغانستان د مرستو بندې دا سبب شوی چې د افغانستان اقتصاد سقوط ته نږدې شي. ایرو ایژیا ریویو په افغانستان کې د خوړو نه مسؤلیت د جدي اندېښنې وړ بولي او وایي چې افغانان د روغتیا، کارموندنې او سرپناه په برخو کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. خبرونه د ملګرو ملتو اټکل ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان د وګړو په درو کې دوه برخې یا تر 28 میلیونه ډېر بشري مرستو ته اړتیا لري. د نیو هیمنیټیرین خبرونه هم د افغانستان پر بشری وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دا خبرونه د سخت ژمی را رسیدو او د افغانانو د کړاوونو زیاتیدو ته په اشاره د یو شمیر افغانانو خبري راخیستي چې خپل تشویشونه ورسره شریک کړي دي. بیلابیلو افغانانو د خبرونې ته ویلي چې سژنې ژمی به تر بل هر وخت سخت وي ځکه چې اقتصادي وضعیت خراب شوی، لې یو خوا کافي خواړه نه لري او بل خوا د تودولو وسایل. خبرونه د هغو افغانانو خبري هم خبري کړي چې کاروبار لري خو هغوی هم شکایت لري چې له دېش تر څلوېش سله د پورې عاید کم شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. بعد السلام مود نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالی سری کلا ته ناجنګ ورتولې دي. موږ په سری کلا کې ډېر د اوبو د دغه خوا څخه ډېر منطقه وچې ده. نو خپل خونه کښ لرم، ځکه لرم موږ غواړو چې موږ ته د مسیې د خوا ته یو کومک را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم.
السلام علیکم یادالی حاجي کارټون اورېدونکو ته نیکیل احترامات. مخکې خو به ښه وم، ازادي راډیو به کابل کښې دفتر وم او په خزانه قیمت باندې ټلیفون ورته کوو. وزن رسېدای شوه د امریکایانو له تګه وروسته مدني مصرفم لوړ شو چې امریکا ته هلته کوجه کې خبره ورته کوو. مصرفم لوړېږي اوس، دا څه وخت کېږي چې په نوم بند شو. وسلام.
بل السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام. د هلمند له ولایته خبرې کوو. وروره دغه ژمی وګوره، دغه زموږ کلی دی، دغه ښاروالۍ ته نږدې دی. په دغه ژمی کې دغه زورواله کامران نه لري چې دلته چې دغه حکومت یو خاص پر خوارو پر مظلوم دی، خاص پر څوک لیړۍ کوي، څوک بورګي خرڅوي، څوک پټاټې خرڅوي، څوک روره روزانه کوي. دغه خلکو هغه غلشبین چې دي ښه کامران یې جوړ کړي په ولاکه تر اوسه نړېدلي. دلته چې یو څوک سپینځه کوډلې لري، د دغو د اوس په دغه ژمی کې دوه وتاکه یو لري، چېرې ولاړ شي؟ خو د دغه مشرانو طالبانو د دوی دا زموږ پیغام دی چې په دغه ژمی کې خو نو خلک مه درې بدره کوي. د خدای روی دي، تاسو خپاره لاره پوه شنه، تاسو هم داسې ظلم د دې تر دغه خونه بلډوزر را کش کده.